د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. دا خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خپرېږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. تر خبرونو وروسته به واورئ چې چارواکي وایي په ننګرهار کې داعش ډله سخته ځپل شوې ده. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 2000 وسلوال مخالفان وژل شوي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. او د فلای دوبۍ هوایي چلن ویلو تکینن هغه وخت کار وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوف نادانو هوایي ډګر کې هڅه کوله چې کینی. اوس هم بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال کې 309 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال طالبان وژل شوي. دغه عملیات په خوګیانیو، شیرزادو، چپرهار، هسکې مینې، کوټ، نازیانو، اچین، غنیخیلو، کوټ او نورو ولسوالیو کې شوي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېر وژل شوي وسلوال د داعش او طالبانو پورې اړه لري.
د نګرهار بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په هغې کې زیاته برخه داعش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوي او د اوسو په شاوخوا کې نور کسان شوي دي.
داعش ډلې د روان لمریز کال په لومړیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ، خو د اچین ولسوالۍ په ولسوال په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ ده. د ورسکان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې شل تنه دولت ضد وسلوال وژل شوي. د طوفان 350 په نوم دغه پوځي عملیات په دغه ولایت د ناامن ولسوالۍ تر بشپړې تصفې پورې روان وي. د افغانستان په جنوب کې د 215 تل قلي اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال تورن احمد صادق پرون وخت ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال ټپیان شوي هم دي.
عملیات چارچینو دیراوود شهید اساس این سراب که پیل شوی ده، دو ویشت طالبان وجل شوی ده او یو ویشتنه جوگل شوی ده. و امدارنگ عملیات ادامه لری او بده عملیاتو که هوایی کوه و هم بخواه خسته ده.
خغلی صادق ویل په دغه عملیاتو کې د ملي وردو څلور سرتیری وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د دغه راز یو اندازه وسلې او مهمات هم د نیولو خبر ورکوي. په وروستۍ کې د ورزګان له مرکز ترینکوټ او جنو نورو ولسوالیو د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی پرون ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د جرمني له حکومت سره پر یوې موافقې خبرې کیږي.
اخراج اجباري را
فعلا اجباري اخراج نه منو. په نږدې راتلونکي مو پر یوه موافقه له جرمني سره مذاکره پیلېږي. افغانستان د دې موافقې مسوده برابروي. تر دې مخکې دغسې یوه مسوده د جرمني لخوا راسپارل شوې وه، پر هغې مو کار کړی. د کوم تړون له چوکاټ پرته فعلا افغانستان د هغو کسانو منلو ته تیار نه دی چې له جرمني ایستل کیږي.
تیر میلادي کال نږدې 1,30,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی. د اروپایي ټولنې ارقام ښیي چې په جرمني کې شاوخوا 1000 افغانانو ویلي چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي، افغان حکومت به ورسره ضروري مرستې وکړي. د فلا دوبۍ هوایي چلن ویلو تکینن هغه وخت کار وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوف نادونو هوایي ډګر کې هڅه کوله چې کینی. په سیمه کې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو وویل چې دا بوینګ 320 ډبل الوتکه له دوبۍ څخه راتله. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا په دې الوتکه کې 50 مسافر او شپږ عمله وو چې ټول وژل شوي دي. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل وویل صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حملو عمده مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوو نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی. میشل پرون په بروکسل کې وویل د ډیموکراسۍ او زموږ د ارزښتونو لپاره دا یو مهمه لاسته راوړنه ده. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند وویل تمه لري چې عبدالسلام ژر تر ژره فرانسې ته وسپارل شي. دغه درې مشکوک کسان د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د پولیسو په عملیاتو کې ونیول شول. کله چې پولیسو د بروکسل په مولنبک سیمه کې یو اپارتمان ته ننوتل، عبدالسلام پر پښه ټپي شوی و. تر دې مخکې د بلجیم څارنوالانو ویلي وو چې د عبدالسلام د ګوتو نښانونه یې د بروکسل په یو اپارتمان کې موندلي چې پر دغه اپارتمان څو ورځې مخکې چپه اچول شوې وه. د بلجیم په جنوب کې د سې شنبې په ورځ د الجزایر یو تبه چې شک پرې کېږي چې له داعش ډلې سره اړیکې درلودې د چاپې پر مهال ووژل سو. شپږویشت کلن عبدالسلام د پاریس تر حملو مخکې په مولنبک سیمه کې اوسېدلی. د پاریس په حملو کې 130 کسان ووژل سول. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یوه مهمه موافقه نهایي کړه. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوکس پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل د ترکیې د صدراعظم احمد داوودوغلو او د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی موجود و. ښاغلي ټوسک وویل ټول پناه غوښتونکي چې په منظمه توګه له ترکیې یونان ته روان دي بیرته ترکیې ته استول کیږي.
په پام کې و موږ موافقه وکړو ټول پناه غوښتونکي چې په غیر منظم ډول ترکیې د یونان سواحلو ته راځي سر له روان یکشنبې به بیرته ترکیې ته استنول کیږي. دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو د یو تاریخي ورځو بلله او زیاته کړه ترکیه او اروپایي ټولنه یو منزل یو ډول ستونزې او ورته راتلونکی لري. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد رد شوي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به یې اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرستې ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې شي. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې روسیه خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریې ایستلې دي او په تیرو ورځو کې د سوریې په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ ویان ډګروال پاتریک ریډر تیره ورځو ویل روسیې ډېرې جنگي الوتکې له سوریې بهر کړې دي خو تر اوسه لا په سوریه کې هلیکوپتر او ترانسپورټي الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسیې د ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د امر تایید د امریکا لخوا کیږي. ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو امر کړی و. او د فلن یو محکمې یو عراقي سړي ته د جنگي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بند سزا اعلان کړه. په ټام پر سیمه کې پرون یوې محکمې جابر سلیمان عمر د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په عراق کې د یو مخالف جنګیالي مړي ته په بې حرمتۍ مجرم وپېژانده. دغه 29 کلن عراقي د یو سړي له پرې شوي سر سره خپل درې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړي وو. څارنوالانو هڅه کوله چې ده ته د 2 کلونو بند سزا وټاکي. جابر سلیمان شاوخوا شپږ میاشتې مخکې فنلند ته ورسېد خو په نومبر میاشت کې ونیول شو. نو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې چارواکي په ننګرهار کې د داعش د ځپلو خبر ورکوي.
داعش په یو محدودو سیمو ته د سبا د بي ووژن شول تلفات وروښتل او محدود شول.
د پکتیا د ګمرک حال درکو.
د ګمرک زیاته برخه پیسې چې دي د زورواکانو د دینو سیاسونو او د ولایتي شورا د دینو وکیل صاحبانو ترمنځ وشل کیږي.
په خوست کې ځوانان له حکومت یو غوښتنه لري.
زمونږ خیاندې یا نرس یا قابلیت دي یا ډاکټران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي. بلخصوص په نورو ادارو کې باید زمونږ خیاندې په کار وګمارل شي. خان حکومت باید هغو خویندو پرست تعلیم یافته دي د کار زمینه برابره کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ د کډوالو په برخه کې لوی موافقې خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په خځو کې معمولا وختان چې دوی رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري.
د نارینه و وشتان ولې توی شي په دیاړه هم تر لسمو بجو وروسته د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې اوریدلی شي. د ننګرهار چارواکي وایي په 1940 مریض کال کې چې نن وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې و. د والی ویان وایي په تیرو 1200 میاشتو کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او له کبله 2000 دولت ضد وسلوال چې ډیری یې د داعش غړي و وژل شوي دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ننګرهار چارواکي وایي په روان المریز کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې وو. د ننګرهار د والي ویاند وایي د تیرو 12 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلول چې ډېری یې د داعش ډلې غړي وه وژل شوي دي. اتاولا خوژنی ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډېره ځپل شوې ده.
روان کال لومړیو کې داسې ویل کېدل چې داعش به ننګرهار ولسې او ګوندي ویوی د مرکز په توګه استعمال کړي. په همدغه لړ کې تاسې اوس پوهیږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدودو سیمو ته داخل شوی دی او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی به کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات وروغتل او محدود شول.
پورستی میاشت کې داعش ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواوو سره سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبور شوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل شوې او شمیر یې له څه باندې 1500 څخه شاوخوا 100 ته راکم شوی دی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې ورسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. خو د کونړ د امنیت قمندانۍ مرستیال سمونوال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویل چې چیرې داعش ډله په دې ولایت کې فعالیت پیل کړي دوی به غشمتونکي ځواب ورکړي.
کچیر دوی باندې موږ پوسو او د موږ فارګل ادارې موږ ته خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړي. نو موږ د دې مقابله ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږي سره دې ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته غشمتونکي ځواب ورکړي.
د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 میلادي کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دې ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا ترڅنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو په سبانیو سهارنیو خبرونو کې مو دا ازادي راډیو د کال له شخصیت خبرو. د پکتیا ولایتي شورا مدني ټولنې او ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت له ګمرکه شپه او ورځ لسکونه باروونکي موټر پرته له دې چې مالیه ورکړي تښتي. د دوی په وینا د دې کار په پایله کې څلور ویشت ساعتونو کې نږدې 5 میلیونه افغانۍ اختلاس کیږي. داود تپن له سیمې راپور راکوي. راپور د باروونکو موټرو په شخ پیلېږي.
السلام علیکم.
دا پکتیا ولایتي شورا وکیلانو مدني فعالان وایي د دې پر ځای چې بارون کې موټر په منظم ډول محصول او عواید یې دولت ته لاړ شي فرار کوي. دا پکتیا ولایتي شورا مشر عبدالروف خان زدران
او د ګمرک په اړه چې موږ څومره معلومات لرو او بعضی اشخاص د دوی سره لوس لري، بعضی محصول چارواکي په دې کې لوس لري چې په لوی لوس باندې دوی تور موټر د هغو کمربندونو نه چې د پولیسو د خو درول کېږي تور، یعنی داسې موټر چې هغوی ګمرک شوي نه وي د ګمرکاتو نه تیریږي. موږ چې تر څومره بریده معلومات لرو تقریبا په شپه کې 50 موټره 80 موټره تعداد د موټرو دقیق معلوم نه دی، مګر زیاتره موټر دلته په تور لیس یعنی په پیسو په اخیستلو په صورت کې دوی خوشی کېږي او غیر قانوني د مرکز خواته انتقالیږي.
نوموړی دام وایي چې په دغو موټرو کې کوم مرکز کابل ته هر څه غیر قانوني مواد تیر شي څوک نه پوهیږي، ځکه نه کتل کیږي او نه هم د ګمرک اداره او امنیتي ادارې په دې خبر لري. د ولایتي شورا اکثریت وکیلان په همدې نظر دي چې د پکتیا له ګمرک څخه موټر په غلا تیریږي او ورځ تر بلې د عوایدو فرار زیات شوی دی او د مدني ټولنو غړي هم ورته نظر لري. په پکتیا کې د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل وایي
د ګمرک زیاته برخه پیسې چې دي دا د زورواکانو د ځینو سیاسونو او د ولایتي شورا د ځینو وکیل صاحبانو ترمنځ ویشل کیږي او په ګمرک کې سم چور روان ده ډېر په لوړه کچه هر څو خپل برخه لري هلته په دې کمیونټي ارګانونه خپل برخه لري وکیل صاحبان خپل برخه لري سیاسون خپل برخه لري موږ ډېر وخت وینو دغه مو موټر دومره په لوړه کچه فساد موجوده چې په دې کوڅو په باغه لارو پرایي لارو کې دغه موټر دوی دروي کړه چې ماښام چې د ماښام نه وروسته دوی اجازه ورکوي دغه موټر پرار کوي چې دې سره رینجري ملګری وي او د خپل کرچی له ګمرک نه تاسو پوښتنه وکړئ په دې تېرو شپږو میاشتو کې د دوی عواید ډېر راټیټ شوي دي
د ده په خبره چې که دغه عواید د ولایتي او مرکزي حکومت له لوري کنټرول نه شي په پکتیا کې به ځوانان او مدني فعالان په خپله د دغو موټرو د درولو او راګرځولو په اړه اقدام وکړي دغه باروړونکي موټر څنګه له ګمرک څخه فرار کوي او څنګه د ډنډي پټان له چیک پوینټ څخه راتیریږي او بیا مرکز کابل ته ځان رسوي موږ درې ورځې وړاندې له پټان څخه تر ګردېزه راتلونکي موټر وڅارل له ډرایورانو کلینډرانو او سیمو اوسیدونکو سره مو خبرې وکړې هغوی ټولو داسې خبرې کولې چې په دې فرار کې ولایتي چارواکي او وکیلان ورسره شامل دي هر ورځ د میرزکی ولسوالۍ خلیلانو سیمه کې لسګونه باردار موټر د دې په انتظار وي چې یو بل وړوکی موټر او د دوی لیږدونکی پسې ور ورسیږي او بیا دغه موټر انتقال کړي په میرزکه کې د ولاړ یو موټر ډرایور خپل وایي د ده په خبره دلته ډېر انتظار نه کوي د دوی کمیشن کارانو موټر ورته مخته کیږي او له ټولو امنیتي پوستو څخه په ډېره ډاډمنه فضا کې تیریږي دغه بار وړونکي موټر چې کمیشن کاران او د ډرایورانو په اصطلاح پونچ کاران یې پرته له محصوله تیروي د پکتیا درې ولسوالیو کې د شپې او یا موقع په انتظار درېږي د میرزکی ولسوالۍ خلیلانو سیدکرم خوړ نه لاندې او د احمد ابا ولسوالۍ مدخیل او نورو پمپونو کې درېږي د سیمو اوسیدونکي د دې باردارو موټرو په اړه وایي
میرزاجان تاخیر سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو دلته ماښام پنځه ویشت دېر څلوېښتو پورې موټر دلته سلن راځي جمع کېږي بیا د دغه جنه ماښام یو فولډر ته تور شو والا ورته راځي ورته مخکې سي زه دې ورسره روان سي زیا حرکت چې په دې نمبر نه لري داسې شي په فولډر موټر یا راځي یا داسې بل رقم رنګ کې راسب سي دلته چې ورته مخکې سي روان سي پنځه ویشت شل دېرش موټر جمع سي بیا روان ماښام باندې وي دغه جنه حرکت وکړي روزانه داسې نه سي یو ورځ داسې هر ورځ دلته زه ډېر وخت کېږي چې اوسم چې راسم دغه سي دا موټر جمع کېږي بیا ځي دغه جنه
زه اسدالله طوفان د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسېدم چې ورځې یو موټر ودرېږي موټر ټایم سي او شل پنځه ویشت دانې بیا شپې وځي دا موټر
سره کمې باسې شپې
خدا نور نه پیږو دلته یو زنګ ورته راځي بس ورته سي موږ لارې ته حال کړه بس راځي په غلطه لار نه بس ځي او هغه خپل هغه نه و
شیرین یم د همت خیل و نه دلته ولاړې نه درې ګنټې بس شپږو موټر درېږي خاص دغه چې موږ دسېسې نسل لري دوکانونه هم دي پوه شي دوکانونه نسل لري
شریف یم د پکتیا نه د ګمرک نه پټیږي
پټیږي
ډېر ولاړې شپې راځي بیا شپې وځي نه شپې پورې لس دولس موټر درېږي جمع سره هم ولاړو
دوی دا هم وایي چې دغه موټر هره ورځ درېږي او تر هغو ولاړ وي چې په کاچاکي ډول له دې لارو تیر شي او ځینې کسان دا هم وایي چې موټر دلته تر هغو ولاړ وي چې څو پورې نور پلیټونه ورته راورسېږي او هغه بیا پورې وتړي او له دې لارو یې تیر کړي
دوی وایي چې موږ د ګمرک ستونزه ده دا پلیټونه دي سختګي پلیټونه ورته راخلي ورتړي او هغه کې
چې
دلته نه دي خو په لارو کې چېرته تړي ورته راوړي نور موټر ګاډو والا ورته راوړي هغه ورتړي بیا په لاو په بالاده په داسې چکه لار باندې وځي په دغه سپتیاره باندې اوړي
د خلکو دغه خبرې د پکتیا امنیتي ادارو ځینې کسان هم د نوم نه ښودلو په شرط تاییدوي وایي چې د موټرو پرته له محصول بېولو موضوع نوې نه ده له پخوا رئیس دا کار روان دی او د ولایت ټول چارواکي پکې لاس لري. دا چې تر کومه بریده دغه خبرې رښتیا دي د پکتیا د ګمرک لوی مدیر حفیظ الله کمال یې نه مني، وایي چې که چیرته اسناد موجود وي دوی ته دې وسپارل شي او دوی به یې قضایي او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي.
او دا 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 خبره کوي دا رښتیا ده چې موږ په خپله ګردیز کې هېڅ لرو، موږ ته چې که هر مشکل پیدا کېږي احیانا زه خو دې باندې متاکه نه یم چې دا شی شوی که نه، په دې چې دا یو ادعا ده، هغه وخت دا موږ ثابتوی څو چې مستند دې ګیر شي او اداري اداراتو ته د امنیتي راته وسپارو چې دغه موټر دغسې دی.
نوموړی که څه هم دغه خبرې نه تاییدوي، خو داسې ویل کېږي او دولتي شورا وکیلان یې هم مني چې په تېرو شپږو میاشتو کې د ګمرک عواید 50% کم شوي دي او د دوی غوښتنه دا ده چې مرکزي اداره دې د دې پلټنو لپاره باصلاحیته هیئت راولیږي او د عوایدو څېړنه دې وکړي.
د پکتیا په ګمرک کې مو د اداري فساد د تور په اړه تفصیلي راپور اوریده. ګاونډي خوست ته مخه کوو. د خوست ځوانان او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې خوستي ځوانانو ته د کار معیاري زده کړو او د نظام په مدیریتي چارو کې د ګډون زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي چې په خوست کې ډېری نجونې هم شته چې تعلیم یې کړی خو کار نه لري. حکومتي چارواکي دا ستونزه مني او ژمنه کوي چې د هواري لپاره یې پروګرام لري. نجیب الله الوخیل له خوست راپور راکوي.
خوست ولایت چې په وروستیو کلونو کې د لیسانسه او مسلکي ځوانانو شمیر زرګونو تنو ته رسېدلی، د کارموندنې د محدودو امکاناتو له کبله د افغان حکومت د پاملرنې هیله کوي. دوی غواړي چې حکومت د زده کړو او تحصیل د معیاري کولو او د لیسانس تر کچې پورته زده کړو ته امکانات برابر کړي. دوه تنه مدني فعالان سید کریم خان خاکسار او نادیه باوري آزادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وایي:
افغان حکومت په هره برخه کې باید زونو ته توجه وکړي، ځکه زونه انرژي هر وخت کولی شي چې د خپل وطن دپاره په صدقانه شکل خدمت وکړي. په خول وړو پستونو کې ځایونه ورکړي، په ولایتونو کې معرفي کړي، په وزارتونو کې معرفي کړي، ښه ځوانانونه باید دولت ګټه وکړي.
افغان حکومت باید د هغو خویندو پرست تعلیم یافته دي د کار زمینه برابره کړي. خوست ولایت کې خویندو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندو ډېر لرو، مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کېږي، ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
دوه نور خوستي مدني فعالان کامل اکبري او اسدالله نورزی د ښځو لپاره د کاري چاپیریال د پراخولو او ځوانانو لپاره د یاری او لسانس تر کچه پورته د زده کړو د شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلیت دي یا ډاکټران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي، بل خصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او وقتاً مېرمنې خلق ته مزدار د خدمت وګرځي.
د افغان دولت نه د حکومت نه مهله راغدو چې ځوانون ته باید لومړی د دوی د تعلیمي معیار باید لوړ کړي، ماسټراو کې ډاکټراو کې، تر څو پوري چې موږ د خپل د زده کړو معیار لوړ نکو اغه پر مختګونو ته موږ نشو رسیدلای.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین کمال سادات د خوستیو پیغلو او ځوانانو غوښتنې پر ځای بولی او وایي چې د ځوانانو لپاره په 15 کلنه ستراتیژي کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوی او حکومت به وخت شرایطو او امکاناتو ته په کتو یو په بل پسې عملی کړي.
کومې غوښتنې چې خوستیو ژنو پیغلو درلودلې دا د عموما د ټول افغانستان د ځوانانو غوښتنه ده. موږ په دې اړه له ملګرو ملتونو سره، له نورو اړوند ادارو سره کار کوو. په اړمو 15 کلن ستراتیژي چې دا جوړ کړه خو وخت اړتیا لري او د مهاله غوښتنو لپاره زموږ دغه 15 کلن ستراتیژي چې دا په دې کې به قدم په قدم موږ عملی جماور غوند.
د ځوانانو د چارومین راند وای چې حکومت ځوانانو ته د پراخ کړي فرصتونو لپاره هڅه کوي.
د ځوانانو نمې غوښتنه دا ده چې تاسو مایوسه نشئ، موږ په دې اړه کار کوو چې څنګه تاسو ته موږ په بیلابیلو ارسو کې کار پیدا کو.
په خوست کې د چارو یو تنکتونکي امیر الله رسوند وای کڅ هم جګړو او نامنیو افغان حکومت ستونزې جوړې کړي، خو بیا هم د دې هیواد خراتونکو لپاره د حکومت د ځوانانو لپاره کارموندنه او د زده کړو ور شرایط په خپل لومړیتوبونو کې ځای کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ویښتانو د تویدو په اړه معلومات درکوي او هغه لارې چارې هم درته په ګوته کوي چې څرنګه کېدای شي چې یو څوک خپل ویښتان وساتي. د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد پر روان سیاسي بهیر او د انتخاباتي نظام د اصلاح په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې ټولنې مسؤلانو تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او د ملي یووالي لپاره کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد روان سیاسي بهیر د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د ملي وحدت حکومت د کار له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت حقوقي او سیاسي مشروعیت ونه لري. دغه ټولنې د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د ولسمشر او اجرایي رئیس له لوري په انتخاباتي نظام کې هر ډول غفلت او ځنډ غندي. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې یو پنځه ماده ایز پریکړه لیک هم خپور کړ چې یو برخه د دې ټولنې د غړي رومل خورم لخوا داسې ولوستل شوه.
بعد از ختم دوره کاري حکومت وحدت ملی
د ملي وحدت حکومت د کاري مودې له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت سیاسي او حقوقي مشروعیت ونه لري. د ملي وحدت حکومت له سیاسي هوکړې وروسته هر ډول میکانیزم مخته د منلو وړ نه دی او همدارنګه د حکومت د دورې تر ختمېدو پورې د حکومت اطاعت کیږي او له هغه وروسته به د خلکو د رایو د اکثریت
د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې له جنجالي انتخاباتو وروسته د یو سیاسي توافق په اساس رامنځته شو چې یو له مهمو ژمنو څخه یې د انتخاباتي نظام د اصلاح وعده وه. د ټولنیز عدالت مدني ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت له ولس سره په کړیو ژمنو په ځانګړي ډول د انتخاباتي نظام په اصلاح کې پاتې راغلی. ولسمشر نږدې 15 ورځې وړاندې د انتخاباتي نظام د اصلاح او په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې د کار د پیل لپاره دویم تقنیني فرمان صادر کړ. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې مشر احمد زکی خبرداری ورکوي چې په راتلونکي کې د هر ډول ناوړه حالاتو مسؤلین به د ملي وحدت حکومت مشران وي.
د اوسنیو موجوده حالاتو او په راتلونکي کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د ملي وحدت حکومت د مشرانو په غاړه وي. چارواکي باید له رواني فشار څخه ولس وژغوري.
د لومړی ځل نه دی چې د ملي وحدت حکومت په کارونو باندې انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني فعالانو او د ملي شورا غړیو د حکومت په کړنو باندې هم انتقادونه کړي وو.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د ویښتانو د تویدو په ارتباط متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. هوا غلارې چارې درشي چې څرنګه یو څوک خپل ویښتان ساتلی شي څو توی نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
بدرالدین بلال د هلمند لناوی ولسوالی لیکي د لشکرګا تر هزار جفت پوری سړک یو څه ډامبر شوی، نور پاتې دی. له حکومت هیله کوو چې دا سړک پسې جوړ کړي ځکه چې خلک ډیر په تکلیف دي. میرویس د هلمند لناوی ولسوالی لیکي نوی کال د خدای پاک د سوري کال کړي. نورالدین د اورزګان له دهراود ولسوالی هیله کوي چې افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد د دوی په ولسوالی کې عملیات وکړي. نقیب الله بارکزی د کندهار له ژړې ولسوالی لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې عالی شورا تیر باسي نو سوله به څرنګه راځي. عبدالغنی د غزنی د ګیلان ولسوالی لیکي ښکلی پسرلی دی، موږ په کلي کې نیالان کرو. عبدالجامع جهانی د کندهار پر استول سمس کلي کې افغان حکومت باید له طالبانو سره سوله وکړي نه لوبه. له هلمند یو اوریدونکي چې خپل نوم ملحوف یار لیکلی ګمان کوم چې څه تیروتنه شوې ده د نوم په لیکلو کې، دی ګیله کوي او لیکي چې اس ام اس سنو ته یا ډیر وخت ورکړي چې ټول ولولی یا یې بند کړي. اسلم ارمان له خوست لیکي خدای دې وکړي چې نوی کال د سولې او امن کال وي. اخلاقي له میوند ولسوالي څخه لیکي په میوند ولسوالي کې د موټر سایکلو د بندیز کال پوره شو او لا اجازه نه ده ورکړل شوې چې موږ یې له ستونزو سره مخامخ کړي یو او هیله لرو چې موږ موټر چې چارواکي موټر سایکلونو ته اجازه ورکړي. حکمت حماس د هلمند له نادالی ولسوالی لیکلی دی حکومت باید په کجکی او نهر سراج ولسوالیو کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات وکړي. میرام شاله ګیلانه ما ته او زما همکارانو ته د نوي کال مبارکي راکړې ده. نوی کال دې ستاسو ته هم مبارک وي. اواز ازادي راډیو سبا د نوي کال په مناسبت ځانګړي پروګرامونه لري. او یو بل اوریدونکو بیا د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او د خپل نوم د اسمس په پای کې عبدالرحمن یاد کړی دی. دی لیکي چې د حزب اسلامي دا پریکړه ستایو چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي او خدای دې وکړي چې طالبان هم په ورته اقدام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د انټرنیټ لاري اوریدل شي او زموږ هغه راپورونه چې خبري شي هغه الته لوستل شي. لاس په جوړ دي 10 دقیقې دي لند خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په ننګرهار ولایت کې په تیر یو کال کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي. د ورزګان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې 40 تنه دولت ضد وسلوال وژل شوي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د فلای دوبی هوایی چلن نیویل اوتکینن هغه وخت کار وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوف نادانو هوایی دګر کې هڅه کوله چې کینی. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ویل صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حمله همدا مشکوک طرحه ګڼل کیږي له دوه نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی. او اروپایي ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایي کړه.
په لندو خبرونو کې مو یو خبر دا و چې اروپایي ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایي کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د کابل نننۍ یو چاپي خبرونه ته اسد الله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د 1949 لمریز کال ستونزو او د سولې په اړه وروستیو هڅو ته ځانګړې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د لمریز کال پای او د بقا آزمون. په سرمقاله کې راغلي چې نن د 1949 لمریز کال وروستۍ ورځ ده او دا کال افغانستان ته له هر پلوه ستونزمن و. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په دې کال کې کندز سقوط وکړ، د بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو ځینې ولسوالۍ سقوط شوې او د بغلان په ګډون په یو شمیر سیمو کې خونړۍ حمله وشوه. د ورځپاڼې په باور 1949 لمریز کال ډېرې ټیټې هسکې درلودې، خو لیکوال هیله ښکاره کړې چې نوی لمریز کال به یو څه ښه وي. افغانستان به په نوی لمریز کال کې له تیر کال څخه متفاوته وي. دا د اصلاح ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي تیر کال له امنیتي، اقتصادي او رواني پلوه افغانانو ته سخت کال و او ګڼ شمېر کسانو له همدې امله خپل هیواد هم پرېښود. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې 1949 کال باید بیا تکرار نشي. په سرمقاله کې راغلي په دې کال کې د څو ورځو لپاره د کندز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت ته د خطر یو زنګ و او دا او دې ته ورته پېښې باید په نوي کال کې تکرار نشي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې په نوي کال کې باید عملي ګامونه پورته شي. په مطلب کې راغلي چې یو شمېر بهرنیو جنرالانو 1995 کال ستونزمن اټکل کړی او حکومت هم باید هڅه وکړي چې د ستونزو د تکرار مخنیوي وکړي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ډاټ سرګن کړی چې نوی لمریز کال به د ستونزو د هواري کال وي او د هغو تشو د ډکولو هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې موجود دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د سولې تبصره کړې او لیکلي دي چې افغانستان سولې ته جدي اړتیا لري. په مطلب کې راغلي د افغانستان د پرمختګ لپاره مهمه ده چې له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره سوله وشي او روانه جګړه پای ومومي.
ټاکل شوی دی چې په هند کې د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل دوهمه لوبه سبا له جنوبي افریقا سره وکړي. جنوبي افریقا خپل لومړۍ لوبه تیره ورځ انګلستان ته بایلوده. دا د شلو ورونو د نړیوال جام یو ډېر حیرانوونکې لوبه وه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې 209 منډې جوړې کړې. دې هدف ته رسیدل د ډېرو څېړونکو او کتونکو په نظر ناشونی کار و. د جنوبي افریقا تر بیټنګ وروسته یو شمېر تبصره کوونکو د انګلستان پر باولرانو انتقاد پیل کړ چې ښه بالینګ یې ونه کړ، خو کله چې د انګلستان بیټسمینان میدان ته کوز شول داسې تیزه لوبه یې پیل کړه چې د جنوبي افریقا تیز بالران ورته حیران شول. انګریزانو په لومړیو دوو اوورونو کې 44 منډې وکړې چې د شلو اوورونو په لوبه کې تر اوسه په دوو لومړیو اوورونو کې دومره رنزونه د کرکټ په تاریخ کې نه دي جوړ شوي. د جنوبي افریقا ورو بالران هم د انګلستان بیټسمینانو ته حیران شول او دا لوبه په داسې حال کې چې دوه توپه لا پاتې وه انګلستان وګټله. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن هند له پاکستان سره مسابقه لري. دا لوبه د ډیرو کتونکو په باور خورا مهمه ده ځکه چې یو خو هند خپله لومړۍ لوبه بایللې که نننۍ لوبه بایلې ممکن د روان نړیوال جام هیلې په اوبو لاهو شي او که چېرته پاکستان نننۍ لوبه وګټله نو نیمه پای لوبې ته یې د وتلو چانس خورا زیاتی شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو د ترکیې او اروپایي ټولنې د موافقې په اړه به معلومات درکړو. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یوه موافقه نهایي کړه. دا لا څرګنده نه ده چې دا موافقه به څومره د پناه غوښتونکو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پناه غوښتونکو د مخنیوي په بدل کې به له ترکیې سره مالی مرسته کیږي او په اروپایي ټولنې کې پرغړیتوب خبرې چټکې کیږي. سالم محمد صالح راپور لري.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د یوې سرمشریزې په وروستۍ ورځ اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. دوی له ترکیې سره یوه لنجمنه موافقه تصویب کړه چې له مخې به یې د انقرې لخوا اروپا ته د پناه غوښتونکو مخه نیول کیږي، په بدل کې به له ترکیې سره مالي مرسته کیږي. د دې موافقې هدف د هغې عمده لارې بندول دي چې تیر میلادي کال ورباندې په میلیونونو پناه غوښتونکي او کډوال تیر سوي او وروسته یې ځانونه یونان، بیا جرمني او سویډن ته رسولي دي. ډېرې دغه پناه غوښتونکي د منځني ختیځ دي. رویټرز اژانس لیکي دا لا څرګنده نه ده چې دا نوې موافقه څومره قانوني بڼه لري او څومره نتیجه ورکوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود‌اوغلو وویل چې ترکیه به حق غیر قانونی پناه غوښتونکي چې د اژال جزایر او اروپا ته روان دي اومني، خو په بدل کې ترکیه هم غوښتنې لري. موږ موافقه وکړه چې د انساني قاچاق د کمزوري کولو او د قانوني پناه غوښتونکو د منلو لپاره یو متوازنه تګلاره خپل کړو. ترکیه به ټول هغه پناه غوښتونکي اومني چې په غیر قانوني ډول د اژال جزایر تیریږي، خو په بدل کې اروپایي هیوادونه به له ترکیې هم دومره شمیر قانوني پناه غوښتونکي قبول کړي. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد یې رد سي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرسته ورکول کیږي او په اروپایي ټولنې کې به یې پرغړیتوب خبرې چټکې سي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د ترکیې له صدر اعظم احمد داوود‌اوغلو سره تر خبرو وروسته وویل د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو د دې موافقې متن له کوم بدلون پرته تایید کړ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صفایم او یو ځل بیا ور رسیږی روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته. یله د چ روغ صحت ولرای او د خبرونې تر پای را سره ملتیا وکړي. نن په خبرونه کې د ویښتانو تویدو په اړه غږیږو. د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په دې ورسیو کې ډیرو خلکو ته اندېښنې پیدا کړي، خو ورخته کېږي ما ځکه داسې طریقې او لارې چارې شته چې په مرسته انسان کولی شي چې خپل ویخته له تویدو څخه وژغوري. په خبرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر را سره ملمه دی چې له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته خره خلاص وي.
اندلوی بخښونکي خدای په نامه، زه هم په خپل واسطه تاسو ته ستاسو درنو همکاران ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، ډیره مننه. تاسو اوریدونکو هم ټلیفون وکړ یو له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي. خو رازو ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې دی چې د ویښتانو د تویدو اصلي عوامل څه دي ستاسو له نظره؟
ویښتان تویدل ډېر زیات لاملونه لري، خو په عمومي توګه هغه مهم لاملونه چې دي په خځو نارینه کې سره فرق کوي. په خځو کې معمولا وختان چې دویږي استرس د استرس زیات یعنی فشار رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري او هورموني تغیرات په خځو کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډیره اوس رواج ګرځي او مهمه ده د وختان رنگول یو د هغه لاملونه چې په زیات زیات خځو کې د کېدې شي د وختان د ماتېدو سبب ګرځي او د وختان حجم کم کی، یعنی وختان په دې حالت کې چې دویږي ماتېږي نه دویږي به له نوزی بلکې له ساقینه ماتی کې او وختان حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات هغه یو د ارثي هورمونی په نامه یا اندروجنټیک په نامه یادیږي، هغه افراد چې مساعد د جنټیک یا ارثي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسیږي د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعال کیږي او وختان ورو ورو ضعیفه کیږي او پوتېدو شروع کوي.
آیا د غیر صحي خوړل هم د وختانو د مختلفو ناروغیو لامل ګرځي او کنه؟
د ویښتانو بیخ یاریخه هغه عضو ده چې د دوه عناصر په مقابل کې ډېر حساس دی، یو د کمبود د طبیعي پروتینونو یا بل کمبود د اهن. کله چې مریضان رژیم نیسي یعنی غیر منظم رژیم نیسي یا خوراک نه کوي یا له ضعیف اقتصاد نه کول نشي چې خواړه وخوري، په دې حالت کې ویښتان ضعیفه کیږي او د ټول سر نه تویږي. ویښتان ضعیفه کیږي، بېحالته کیږي او رنګ یې تغیر کی، په دې حالت کې تویدل شروع کوي او وختان کمیږي. دا ډیر مهمه ده چې په تغذیه کې یا په خوراک کې موږ یو تعادل وساتو او د هر شی نه د هر غذاګان نه استفاده وکړو. د مثال په توګه مایعات باید واخلو، سبزیجات باید واخلو، میوه‌جات نه باید استفاده کړو، غوښه او پروتین نه باید استفاده کړو.
اساس له نظره په اوسني وخت کې زیات شمېر خلک هم د مختلفو لاملونو له امله په ذهني خپګان اخته دي. آیا خپګان هم په وېښتانو منفي اغېز لري او کنه؟
قرار دقیقات شوه په دنیا کې دا خوده لري چې تقریبا یو د په کلس لامل وي هغه ټاپ استرس ده، که رواني استرس یا فشار نه وي، که فزیکي استرس یا فشار نه وي. په دې دواړه حالتونو کې تغذیه برهم خوري، یعنی تغذیه ښه نه کیږي، جذب کمیږي غذا. په دې حالت کې چې جذب کم سو نو وېښتان ورو ورو په تویدو شروع کیږي.
قیر صاحب پښتون په لیکه کې د پښتون اخلو بیا به راوګل زو د خبرې
په اړه
جناب قاری صاحب ډیر مننه زبست تاسو ټول پښتون ته ان شاء الله ځواب ورکوم.
ډیر مننه کو قاری صاحب پښتون سو پښتون لرلې. خو یو بل اوریدونکو هم د پښتون هم مخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیره
مننه خوشاله اوسې ځان معرفي کې
ګران ورور کوم ځای نه کم شوی وختانم د سر د کوم ځایونه
سر بس دا د ککرې د
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب محترم ځواب کی. یو بل اوریدونکی هم د پوښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
بخیر شته شکر صاحب. ډاکټر صاحب د سوال فرمایم کې امې علت کې مردو زیاتر موشن مریضه د مردو په صف مریضتګي زیاتر مشاهده میشه، علت یې مشي است او طریقې درمانش طریقه دیگه می که مثلا دوباره اگر با کمتر سنشان باشه، اگر باشه که مثلا غیر مثلا نسکرن موی یا کشت موی، اگر طریقه طبیعیش مثلا دوباره موی رشد کنه و مثلا با وجود بیه و پرمیه و آن در اخیق را بگیره کی تداوی بکنن و چه دیگه به کدام دکتر مراجعه بکنن که مشکل شما شو.
خیلی خوب برادر محترم، راجع به همین مشکلم بر شما ان شاء الله توضیحات میدم. رزو د قری صاحب پشتون سوالونه ته چاغوی پختنه کړی چې د ویختانو د تویدلو انوا. جناب قری صاحب، دا د ویختانو د تویدلو انوا ډیر زخت زیات، یعنی که حساب کو د 500 نه هم زیاتی کی، یعنی دا ویختانو تویدل یو مرض نه ده، پلس ها و لزگونو مرزونه دی چی پده د ویختان توی دو سبب گرزی. خب دیر معموله چی ده پو نارینه دو بخشی تقسیم که او یاو حقا چه بخشی چه ده ساقه نده، ده ویختان ده ساقه آقا خسمت چه رشد نکوی، او یاو بخشی ده ویختان دریخی نده چه آقا زاینه ویختان رشد کهی. معموله پو نارینه که ارسیت نقش لری چه مریض باید مساعد بلیرسی نگانه او جنسی هورمون نه، په نارینه کې ویښتان د تویدو سبب ګرځي یا د ویښتان د کمیدو سبب ګرځي. په ښځینه کې لاملونه زیات دي، خو هغه څو مهم لاملونه یو ما چې لکه مخکې مې چې اشاره وکړ، یو یې رواني فشارونه دي، بل تغذیه ده، کم خونی ده، تغییرات د هورمون د ښځې په نست کې ده، او همچنان دا یو بل مشکل ده کله چې ښځې د حاملګي ضد دواګانې اخلي هغه هم تاثیر کوي او کیدای شي د ویښتانو د ضعیفوالی سبب وګرځي. دوم پوښتنه د قاري صاحب دا و چې شامپوګانو په ویښتانو کې تاثیر کوي کنه. جناب قاري صاحب، ته باید دا عرض وکړم چې شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدلو کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي، او د ویښتانو په جلایش کې او د ویښتانو په سرقم بریخي عملومیږي په دې باندې تاثیر لري. یعنی ویښتان شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخت نه رسیږي چې ویښتانو باندې بد اغېزه وکړي. او بل ورور می سوال کړی و چې زما ویښتان کمیږي او ککرینه کمه شوې ده، دا یو معمول ټایپ یا نوی ده په نارینهو کې چې اندروجینیتیک هرسی هورمونی ورته وایي، دا تداوی لري. یعنی کله چې ویښتان ضعیف کیږي باید مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل تداوی شروع کړي. یو مهمه نقطه په دې ځای کې ده چې کله چې ویښتان تداوی شروع کړي همیش دپاره باید ادامه ورکړي، کله چې موږ تداوی قطع کړو بیا ویښتان ضعیف کیږي. او بل سوال دیگه داشتم از برادر ما، گفته بود ریزش چرا در مردا ریزش موی زیاد است. یک سوال بسیار جالب است، چون در مردا و زنا ریزش موی عین رقم است، انواع مختلف داره. تیپی که در مردان ارسی هورمونی است و در مردان میباش، در زنا دیده میشه اما به شکل منتشر و کمتر. اما در زنا علتای دیگه موی روی داریم، فرزند کم خونی، فرزند تغییرات هورمون، فرزند تغذیه نادرست میشه که سبب موی روی شه.
مننه کوم روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او ری خبرونه زنګړی شوی د ویښتانو تویدو ته، او کته سره پوښتنه یې نو ټلیفون وکړي. په خبرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر را سره ملمه دی. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ. سلام علیکم
ډاکټر صاحب، څنګه دغه پوښتنه دي چې دغه مازر یو مخدس دی یې او د دې نور نه هم د دوی ښکاله وایي چې اتکان د زری وختونه ګرځي او مخکې کوي چې ما دا تاسو کوم دی زری وختونه ته
یي یو غرض زرم مسل دا وي سپین وختان ته احترام لرو. یعنی تر اوسه په توابت کې داس دوا پیدا شې نه چې سپین وختان مخنمه یا تدوي وکي، په خاطر دا یو ار سی پروسس یا عادي نارمل روان ده چې هر کله چې وخت د وختان او سپینوالي وخت پرسي مخ په سپینوالي شروع کی، او داس
کله وخت نه مخکې سپینوالي پیدا شي بیا
هم دا ته پریمچور وای، او دا یعنی سن نه لري کیدای شي په اتلس کلنۍ کې پیدا شي، کیدای شي په وکلنۍ پیدا شي، او نارمل کې معمولی حالت کې پس درش نه پیدا کیږي. کله چې سپینوال پیدا کیږي د بیختانه بیخ نه هغه حجرات چې رنگ تولید کیږي هغه کم کار کیږي لمنځي، په خاطر هغه جلوګری کیږي نه او په هغه باندې دوا تاثیر نه کوي. او د ویښتانو د ګری ویښتانو تویدل هم کېدای شي چې مختلف لاملونه لري، لکه چې د سروي دوی ته باید متخصص جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې لامل ښه ارزیابي سي، پس دغه نه دوی ته به دوا ورکړي.
السلام علیکم، خوی جوړ
کړئ. وعلیکم السلام، ځانم معرفي کړئ.
رحمت الله د ننګرهار ولایت د ننګرهار ولایت بچراګام ولسوالۍ.
ښه، رحمت الله خان، ستاسو پوښتنه اورو مهرباني.
لومړی سره د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو څنګه نن لا پوښتنه چې دا وختان دی سپینی کې دی لاس څه دی او دا شامپوګان چې دی دا کوم تاسو پوری کې لري کا نه شامپوګان چې دا څه تاثیر په دې باندې لرلی شي منفي یا مثبت څه تاثیر لرلی شي کنه، او کوم دوا کوي چې د دې شامپو مې چې دې لپاره خایې دی چې علاج څنګه وایي کوم یو حل علاج دی.
رازو رحمت الله خان سوال ته اول راز شم په غانه باندې یوه سوال هم جواب سی د قاری سه پښتون سوال هم په دې کې جواب سی شم په غانه د وختانو پته دل باندې شم په غانه د وختانو په دل باندې هیڅ تاسو نه لري دا یو غټه یعنی قبول شوی مسله ده ځکه چې هر دوا چې په وختانو باندې تشکیوي حد اقل نیم ساعت وخت ورچې تر سو جذب شروع شي او جذب شي مونږ هیڅ کله نشو کولی شامپو نیم ساعت په لپاره پسر کېدو کې دا فرض محل کده هغه دوا هم به په خاطر شامپو باندې شم په غانه د وختانو په تېدل او په درې ډول باندې هیڅ تاثیر نه کوي ټول تجارتي منبع بدون لري په هغه وخت چې مونږ شامپو اخلو هغه شامپو مونږ ته خدای چې مونږ په ویښتانو رنگ وخی جلای شي وخی ویښتانو حالت خو وخی په دې حالت کې مونږ ورو چې دا زمونږ د ویښتانو شامپو ده او مونږ کولای شو دا جلدی ډاکټر سره یا هغه څوک چې په دې وخت سره کې تحصیلات لري هغه سره مشوره وکړو د ویښتانو د نویت په اساس مونږ خپل شامپو وټاکو که دا سم مشکل دا حالت پیدا نشي یا سه چانس مونږ ته پیدا نشي په دې حالت کې کوش چې مونږ آزمایش کو چې کوم شامپو مونږ په وختن خلګيږي یعنی رنگ خبريخي انجلای شيخي او خه ګومزکیږي یعنی حالت نسی په دې حالت هغه په دې حالت کې هغه مونږ اساسي دلخوا شامپو د هغه نه باید مونږ همیشه استفاده وکړو په نارینه کې اکثرا معمول وختن چتويږي دوه لامل دي چې دوه درونی لامل نه دي محیطي لامل نه دي یعنی د مخنیوي ور نه دي چې مونږ مخنیوي وکړو یا وې ارسیت ده چې عم د مور د خو عم د پلان خو تر اجداد پورې تاسو جوړ کیږي چې په کوم نسل کې داسې وختان او جن د مریض په بدن کې بارس کیږي چې ارسی جنټیک منبع لري او دوهم پایا یا اساس ارسی هورمونونه دي چې کله چې مریض بلوغ ته رسیږي ارسی هورمونونه په وخت جنسي هورمونونه فعال کیږي او کله چې جنسي هورمونونه فعال سو په دې وخت کې د وختان بیخ ضعیف کیږي او عمر کمیږي او پس له سو مودنه وختان تویږي او بیرته ورکه یا نری وختان په ځای پیدا کی چې ورس په ورس امدا پروسس دوام کوي او پس له صبحته مریض زیګنج کیږي
اخونزاده صاحب لیکه کده د دوی پښتنه خلو مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم خو دې زخت سلامونه تا ته محترم ډاکټر صاحب ته وکړم اخونزاده زنده باد امر غاب څخه په تماس کې
مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب
دا وکمال چې په پیلو کې دا د رښتینو تېر لیکي دی او په ځان مامور شوی چې دا لږ داسې علت او نو کې پاجه خلک دا دی چې دا زر د سر رښتینو د بدن شون دا ټول ټویر او چې دا وان کوي تاثیر نه پر کې پدا چې پاتې مخ دې شروع وي او زر نه راځي دا وان تاثیر نه پر کې دا څه تاثیر وي که پدا جواب را کې ډیر به یې مینه
پایتوم ډیر جناب خواند صاحب دوه سوالونه وکړی یو دا چې په هغه چې عمر زیاتېږي ولې وختن تویږي دا کله چې خزو سلوي خنه پورته کیږي یو بل پروسس دی یو دوه بل مرحله د ژوند شروع کیږي چې پوسټ منیپوزل ورته وایي په دې مرحله کې بیا هورمونونه تغییر کوي یعنی هورمون نزي د مریضي د خزې قطع کیږي او دا تغییر د هورمون باعث ګرځي چې کله کله په خزو کې په مخ کې وختن پیدا شي او د سر نه وختن کم شي او دا یې عمل د تغییر د هورمون ده او بل سوال ډیر خو سوال وو ډیر او د امراضو نه ده چې کم لیدل کیږي او د فشار اړتیا ورته وایي کله کله دا سوي چې د یو سکه پانداز د یو پیسې پانداز سر نه وختن صافي صافتويږي او کله کله کېدای شي چې امدا مرز وسیسي د سر وختن ټول توسي او کله په بعض حالت کې دا دومره وسیکي چې په بدن کې هیڅ وختن پات کیږي دا یو اوتوایمون یا یو مافیت خود به خودي مرز ده چې وختن د وجود دفاعي سیستم وختن پردې پیژني او لمنځه وړي او دا د تداوی ورنه مګ تداوی باید هغه لاملونه او هغه زمينه از عاملونه بعد وسنجول سی اغه نور امراض لکه د جاغونو امراض او نور امراض تداویزی او سره د دې دامه رسم تداوی کیږي ان شاء الله
فرحت صدیقی لوګر نه پلیکه کده مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم سلام سلام با ډاکټر صاحب تقدیم میکنم یکی دو سه سوال داشتم خاره
مهرباني
خب یک سوال مهمی است ما چی بوده میشه از این ایجاد سبوسه یا دندرگ در سر در پوست سر جلوگیری میکنیم و کسایی که پوست سبوسه در سرشون پوست سرشون ایجاد شده چی بوده میتونیم این از بین بذاریم و سوال دوم مهمی است که کسایی که مرض جلدی داره این چقدر میتونه رول داشته باشه آیا قم رول داره یا هیچ رول و نقشی نداره در ایزش موی خود مرض جلدی
کدام امراض جلدی در صدیق صاحب شما اشاره میکنیم
بیشتر مرض جلدی هم لکه یا داغ روی به شکل چرب گونه
بسیار خوب لکه و چربی پوست
بله
دو سوالتان جناب صدیق صاحب سوالتان گرفتیم جناب صدیق صاحب، سبوسک مو یکی از امراض است که اگه بسیار کم می باشه حالت فیزیولوژیک تلقی میشه، حالت نرمال تلقی میشه، اما در صورتی که زیاد میشه و سر خارش پیدا میکنه و سبوسک میریزه و مریض به حد تکلیف میشه، گاهی گاهی سرش زخم میشه، یک حالت مرضی تلقی شده و یک قابل تداوی است، تا که وقت دوا استفاده میشه، زمانی که سبوسک کم شد و پوست به التهابش به نرمال رسید، خارش کم شد، در این صورت میتونیم از شامپوهای زده شوره و سبوسک به همیش استفاده کنیم، هفته یک روز یا دو روز و بقیه را به شامپو عادی بشیم که در این صورت سبوسک کنترل میشه. و جز سوال دیگه تانی بود که ارتباط چربی صورت با ریزش موی چی است؟ یک ارتباط داره، زمانی که غدوات که چربی تولید میکنه و فولیکول موی هر دوش در مقابله هورمونای جنسی اساس هستن و زمانی که یک شخص به جوانی میرسد یا به بلوغ میرسه، مقدار تعداد چیز مقدار هورمونا زیاد میشه و انزایمای هورمونا را از شکل غیر فعالش به فعال تبدیل میکنه. این در بیخ موی هم تاثیر داره که سبب میشه عمر موی کوتاه کنه و در عین وقت در غدواتی که چربی تولید میکنن در قسمت صورت و شانه و سینه سبب میشه تا پوست چرب شوه و سبب جوانتان هم میشه که در این صورت پیش از این افراد اکثر ریزش موی و چربی پوست در عین وقت واقع میشه و هر دویش عامل یا علتش امو هورمونای جنسی است که در وجود مریض میباشه.
بله، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري بلوریدون کې د لوګر نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه یې خورجان صاحب؟ خیره؟
خیر اوسې، مننه. مهرباني، زنم معرفي کړئ.
مهرباني، د هلمند ولایت ګرمسر ولسوالۍ.
هلمند ولایت نه، ښه، مهرباني.
خورجان ډاکټر صاحب، څنګه دغه پوښتنه ده چې زما عمر به تک د دې شکل یا زما شکل د اثر پرې عمومي ویښتان راځي او کله ژر پرې عمومي او داس کوم
ګران اورور ورشتان د سر د کوم ځای نه کوم شوې ده؟
کوم څه نه دی، بس څه وخت سر پرې وم هم راځي او که منځ وم هم راځي.
تقریبا په ورځ کې څو دانه توی ګران اورور؟
حساب یې نه دی، تقریبا چې دا څنګه زمونږ چې دا شل څنګه ورشتان
ډېر ښه. جناب مزمن ارزښت تاسو ته به ځواب ورکوم. په نارمل حالت کې، په عادي حالت کې، کله چې ورشتان قوي وي او دوی وایي چې زموږ ورشتان کم سوی نه ده، کله چې ورشتان قوي وي او د ورځې تر 50 نه تر 100 پورې توی شي، د دې په ځای دا معاوضه کېږي، نوي ورشتان پیدا کېږي. پس کله چې دوی 25 ورشتان تویږي، دوی دا کوم مشکل نه ده، یعنی کوم اساسي مشکل نه ده، سن دش نه پورته ده، په هغه خاطر دا نارمل حالت ده او دا مرض تلقی کېږي نه. هر کله چې دوی وختان ضعیف کیږي، حجم کم کیږي، په دې حالت مرض ترقی کیږي او باید تداوی وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د وختانو مناسب غوړ یا تیل استعمالول څومره د وختانو له تویدو مخنیوي کوي شي؟
شامپو، کندیشنر او تیل، دا درې وړه د ویښتانو د ګرومنګ یا زیبایي په اساس یا هدف استعمالیږي. نو دا د ویښتانو د تویدو نه هیڅ وخت جلوګیري نه کوي، صرف د ویښتانو د ښکلا، د ویښتانو د زیبایي او جلایش په خاطر استعمالیږي. یو ښه شامپو، ښه کندیشنر او ښه سیروم یا تیل کولی شي چې ویښتان ښایسته ښکاره کړي، او کله چې شخص او محفل ته ځي او چیرته ځي، د دې ویښتان داسې معلومیږي چې زیات دي، یعنی صحتمند ویښتان لري. په هغه خاطر دا درې شایان یا درې فاکتورونه د ویښتانو تیدل سبب هم نګرځي او د ویښتانو تیدل مخنیوی هم نکوي.
مونکرل په عشق لا سونا جوړو دخپل کور دیوالو نه، جوړو دخپل کور دیوالو نه، په زخم لپ کې اوبه راوړو لغره لالو نه، په زخم لپ کې اوبه راوړو لغره لالو نه، مونکر لپه عشق لا سونا جوړو دخپل کور دیوالو نه، جوړو دکل سالو همرل مین ڈاکٹر تجڑونا دل کا دکھا لگے داخل سالو ہمرل میں ڈاکل تجڑوں مخبول کو تو دیکھ مستوری تشلی مخبول مٹو جوڑا اترے محالونا مخبول کو تو دیکھ مستوری تشلی مخبول مٹو جوڑا اترے محالونا مکر لے پریش کے لاسونا جوڑو دخل کور دے والونا جوڑو دخل کور دے والونا ماستو تماندا دل تل کانو تاو شروع دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مدل رپو چڑو نچا ولی نکترونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مدل رپو چڑو نچا ولی نکترونا